پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پلانیزي. وړاندې هڅه کوو چې د ملي شورا له ودانۍ د ټلیفون له لارې له خپل خبریال څخه په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه عصمت څاروان اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ولسی جرګې ولسمه کاری دوره پرانیسته. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر کم کړي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په بیجنګ کې دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره نن جمعه د ولسمشر اشرف غنی له لوري پرانیستل شوه. دا شیبه ولسمشر غنی په ولسی جرګه کې وینا کوي.
امسال شکستان دی و موجه اول حملات بهاری طالبان کان را ناحق الفتح نامیدن داخل ناکام است. از جناب مهیب سب، خالد سب، اندرابی سب، ستانکزی سب.
ترده مخی په پارلمانی چارو که ده دولت ده وزارت ده اطلاعات و عامه اړیکو رئیس زاکر الله فرزایی آزادی رادیو تو ویل چه ده نوی ولسی جرگه ده پرانستنی په غونډه کې به ده کابینه غړي او بریالي استازي ګډون لري. ده ولسی جرگه نوی دوره په داسې حال کې پرانستل کیږي چې ده انتخاباتو خپلواک کمیسون ده بغلان، کندوز، میدان وردک او کوچیانو ده انتخاباتو نهایی پایلې اعلان کړي، خو ده کابل او پکتیا ده انتخاباتو پایلې لا هم نه دي اعلان کړي. د امریکا، چین او روسیې استازو د افغانستان په اړه پرون پنجشنبه په مسکو کې غونډه وکړه او ویل چې د افغانستان د ملي حاکمیت، بین الافغاني خبرو، تروریزم، د ځواکونو د وتلو او د مخدر موادو د قاچاق په شمول د دې هیواد پر بیلابیلو مسئلو اجماع ته ورسېدل. په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف او د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شون د افغانستان پر روان وضعیت او د دې هیواد د سولې پر روان بهیر خبرې وکړې. د چین د سینوا خبری آژانس د راپور له مخې د درو هیوادونو استازو د افغانستان ملي حاکمیت، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا په خپل سبک او خوښه د پرمختګ د لارې د انتخاب د حق ته په درناوي ټینګار وکړ او له بهرنیو ځواکونو څخه وغوښتل چې د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستان څخه په منظم او مسؤلانه ډول ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو شمیر د بلې میاشتې تر پایه نیمایي ته کم کړي. ریپرس خبری آژانس وایي د درې امریکایي چارواکو په شمول څلور سرچینو ورته ویلي امریکا پلان لري چې په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر کم کړي. د کانګرس یوې سرچینې رویټرز ته ویلي په کابل کې به د امریکا د سفارت د کارکونکو کمول د می له 1.1 نیټې څخه پیل شي. په راپور کې د امریکایي چارواکو او کانګرس د سرچینو له قوله ویل شوي په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د شمیر د کمولو په اړه د پریکړې د افغانستان د سولې د بهیر د اغیزمن کیدو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. ایران وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې ویلي حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران له سفیر سره وکتل او دواړو خواوو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر او د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا بحث وکړ. په خبر پاڼه کې د ایران د سفیر ښاغلی بهرامی خلی ویل شوی چې هیواد د افغانانو په مشرۍ کنټرول او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی دواړو خواوو د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ایز اجماع په څرنګوالي هم بحث وکړ. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر امریکا تور پورې کړی و چې د افغانستان د سولې لپاره په هڅو کې د سیمې هیوادونو یوې خواته کړي او په یوازې ځان یې دا بهیر روان کړی دی. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. روغتیا چارواکو د امریکا کلیفورنیا ایالت د لاس انجلس د دوو پوهنتونونو سلګونه کارکوونکي او محصلان د دې لپاره قرنټین کړل چې ممکن د شری په ناروغۍ اخته شوي وي. دوی دا نشي تاییدولی چې آیا دا کسان واکسین شوي او که نه دي. قرنټین شوي کسان باید له کوره ونوځي، له نورو خلکو سره تماس ونه نیسي، او که د شری د ناروغۍ نښو پکې وده وکړه باید سمدستي روغتیایي مسؤلانو ته خبر ورکړي. د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې دا ناروغي د هغو کسانو په منځ کې په چټکه خپریږي چې واکسین شوي نه وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په بیجنګ کې دی. دی وروسته له هغه چین ته ولاړ چې پرون یې د روسیې په لرې ختیځ ښار ولادی واستوک کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. پوتین د جمعې په ورځ بیجنګ ته له رسېدو وروسته لومړی د چین د یوې لارې یوه کمربند فورم کې ګډون وکړ او بیا یې خپل چینایي سیال شی جنګ ولید. ولادیمیر پوتین په اصل کې د دې لپاره پیکینګ ته ولاړ چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې پرونۍ سرمشریزي معلومات له چین سره شریک کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي شورا د ولسمې تقنینی دورې د پرانیستلو مراسم په کابل کې روان دي. وړاندې کابل ته ورځو او په دې اړه نور معلومات له خپل خبریال اخلو. د افغانستان د سولې په ارتباط به په دې خپرونه کې واوري چې د ملګرو ملتونو استازی په روزګان کې وو او په روزګان کې وویل چې نور د سولې وخت دی. د هلمند دینی عالمانو پر طالبانو او حکومت ژغ وکړ چې اوربند وکړي. د نوې ولسی جرګې د پرانیستلو په اړه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی له دولسمو بجو وروسته بحث لرو. له قانوني پلوه دا مسله څېړو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اورېدلی شئ. د ملي شورا ودانۍ ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په ټلیفون را سره دی. سین صاحب، تر اوسه پورې ولسمشر چې وینا کړې ده او فکر کوم چې وینا یې لا هم روانه ده، کومو مهمو ټکو ته اشاره وکړه؟
د ولسی جرګې ولسمه تقنینی دوره نن د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په وینا پرانسته شوه. د ده وینا اوس هم جریان لري. په دغه غونډه کې هغه وکیلان حضور لري چې نومونه یې په نهایي لیست کې بریالي اعلان شوي دي. د ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی وینا اوس هم روانه ده. د نوی ولسی جرګې نه هیله وکړه چې خپل کارونه په تیرو دورو کې چې څه ستونزې وې هغه پکې باید تکرار نه شي. د امنیتي ارګانونو ته هم اشاره وکړه چې د امنیتي ارګانونو په استخدام کې باید د مثبت سیاست نه کار واخیستل شي او هغه سلیقي برخوردونه چې په استخدام کې پخوا تر دې موجود وو باید هغې مخه ونیول شي. بلې، د دې بیانیه روانه ده او په نورو موضوعګانو لکه انتخابات
سین صاحب تاسو را سره اوسئ. د ولسمشر غني د وینا یوه برخه اورو.
هر شی چې د افغانانو په جیب کې پیسې راوړي زه د هغه استازی یم. برق یکی از ضروریات عمده کشور ماست و ما افتخار داریم.
جمهور رئیس مختلف موضوعاتو ته لکه څنګه چې سین صاحب تاسو اشاره وکړه په وینا کې اشاره کړې دي، د سولې په ارتباط تر اوسه پورې څه ویلي دي؟
د سولې په ارتباط تر اوسه خبرې نه دي کړې. شاید شیبه وروسته به د حساب په دې برخه کې هم خبرې وکړي، خو دا ویل چې دا دغه نن ورځ چې مونږ د دې شهیدانو په د شپږ میاشتې مخکې باید د دې ورځې شهیدان وو، لیکن د انتخاباتو د کمیسیونونو د دې کفایتۍ په اساس باندې دغه ورځ نن ورځې ته وځلی. بلې
ښېده، البته مخکې چې مو په خبرونو کې د ولسمشر غني د وینا یوه برخه واورېده، د طالبانو الفتح عملیاتو ته اشاره وکړه او غالبا د دې لپاره چې د خبرونو د خبرو وړه برخه مو واورېدله هغه به یې غندلې وي. له دې پرته نور کوم موضوعات دي چې تر اوسه پورې ولسمشر په خپله وینا کې په هغه باندې تمرکز کړی؟
بلې، ولسمشر ویلي چې یو وخت داسې فکر کېدو چې افغان امنیتي ځواکونه په یوازې ځان د هېواد او د قانون او ملي حاکمیت نه دفاع نشي کولی. دوی وویل چې یو وخت په افغانستان کې تقریبا 1,000,000 بهرني ځواکونه دلته میشت وو، خو اوس دغه تعداد 14 ته کم شوی دی. او هغه څوک چې دا فکر یې کوو د هغو دا فکر غلط ثابت شو.
بله، یعنی 14,000 بهرني ځواکونه لا هم په افغانستان کې شته. سین صاحب خان محمد سیند، مننه د ازادي راډیو خبریالو د افغانستان د ملي شورا له ودانۍ څخه چې د ولسمې تقنیني دورې د پرانیستلو د مراسمو په ارتباط د جمهور رئیس اشرف غني د وینا مهم ټکي له تاسو سره شریکول. په دې خبرونه کې وړاندې بیا هم هڅه کوو که چیرته د ملي شورا د پرانیستلو د مراسمو پر مهال موږ نوي معلومات ترلاسه کړل، هغه به هم له تاسو سره شریک کړو. له 12 بجو وروسته د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د ملي شورا د نوي دورې د پرانیستلو په ارتباط بحث لرو، او په دې بحث کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري هم برخه واخلئ. د دې بحث په جریان کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته بیان کړم. البته اوس هم تاسو که چیرته قلم او کاغذ لري او یا په موبایل کې ثبتوي، د ټلیفون شمیرې ځان سره لیکلی شئ. کورنۍ شمیرې مو د 0909 203 1540 او بل شمیره د 0908 202 1550.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د روزګان ولایت یو شمیر قومي مشران او دینی عالمانو ترمنځ د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له استازو سره په یوه شریکه غونډه کې په افغانستان کې د جګړې لشکرو خواړو د اوربند او سولې د خبرو د پیل غوښتنه وشوه. په دې اړه نور حال له ترینکوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پوره پور کې.
په جنوبي غرب زون کې د ملګرو ملتونو یا یونما دغه استازي چې د یو شمیر نورو نړیوالو خیریه بنسټونو استازو یې هم ملتیا کوله، د تیرې سې شنبې په ورځ وروزګان ولایت ته راغلي. دغه استازو پنځشنبه د وروزګان ولایت په مقام کې د سولې په یو لویه پراخه غونډه کې د وروزګان له جګړه ځپلو سره یو ځای پر شکیلو خواوو د سولې غږ وکړي. د یونما دغه استازي روبین کوربین یادې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اوس د سولې او اوربند وخت را رسېدلی دی.
For peace, an inclusive peace.
پوس دغه وخت را رسیدلې چې موږ هم شموله وربند او سوله وکړو. سوله باید د ټولو لپاره وي، نه د مشخص چا لپاره. تر کومه چې سوله نه وي راغلي، موږ نسو کولای چې بیا رغونه وکړو او پرمختګ وکړو. د یونما دغه استازي په وروزګان ولایت کې د پوهنې پر بهیر او روغتیایي خدماتو هم اندېښنه وښودل، او ویې ویل چې زیات شمیر ماشومان له ښوونځیو څخه بې برخې دي او دغه راز زیات شمیر خلک هم له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته هم رسېدلی. له دې سره د وروزګان ولایت قومي مخورو دیني علماو ځوانانو هم چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړی. دی ویل چې نور له روانې جګړې څخه تر پوزې راغلي او نور جګړه نه غواړي.
چې سبا سلخه کوي، میاشت بعد یې که یو کال بعد یې که ولې اوس نه کوي، دستي یې نه کوي. انشاءالله سلخه راتلونکې ده. خو دا چې یو ساعت یو ورځ دمخه کېږي، هغه نور دپاره خیر دی. ولس جنگ نه غواړي، علما یې نه غواړي، خدای او رسول یې نه غواړي، قرآن یې نه غواړي، نر ښځه یې نه غواړي، لوی او کوچنی یې نه غواړي. د خدای دپاره موږ روزګانیان سوله غواړو.
پهلی غرونه باندې دغه زما ږغ دی چې تاسې هره ورځ د دغه سوله پروسې او جلسې شروع دي، باید چې دوی ته خاتمه ورکړي. نن سبا ته او سبا بل سبا ته به مه پرېږدي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر کې د افغان سولې په تړاو د خلکو هیلې زیاتې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو اوروزګان.
په اوروزګان کې قومي مشانو او دینی عالمانو د اوربند غوښتنه وکړه. هلته لري په جنوب کې په هلمند ولایت کې بیا په سلګونو دینی عالمانو د اوربند ژغ اوچت کړی دی. په دې اړه له لشکرګاه څخه د ازادي رادیو خبریال الیاس دای راپور لري.
د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جماعت کې د راټول سو دینی عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل سوي دي چې د هلمند دینی عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. دا به لومړی ځل وي چې زه په یوه پراخه غونډه کې ګڼ داسې دینی عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. که څه هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، خو موږ ته ویل سوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمېر یې د لشکرګاه ښار دي. د دینی عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل فکرونو تغییر کړی دی او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې د جنګ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنګ شکیلې ډلې حکومت او طالبان دي په خپلو کې د مخامخ خبرو دپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
نور اوربند وکړي، صلح وکړي، او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند د اوس څخه عملي کړي، او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بالعموم پرېږدي چې د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوښۍ او خوشحالۍ سره په بیغمۍ سره په افغانستان کې تیر کړي. صلح چې دغه خلک د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یو سی سره متحد سی، او دا خصوصا شکیل غاړي چې په جنگ کې بوختي، دا چې اتفاق وکي اتحاد وکي، نو د افغانستان مشکل هم په دغه طریقه باندې حل کړي.
د لشکرګاه ښار د لومړي حوزې اړوند د شیخ زاید په لوی جماعت کې د دینی عالمانو د غونډې لپاره هغه سي شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نو نیول سوي. دلته راټول سو دینی عالمانو ویل د رواني جګړې د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کېږي، ځکه چې اکثره قربانیان ملکی او بیګنا وګړي دي. دوی په روژې میاشت کې چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي، د جنګونو د پای او د اوربند غوښتونکي سول
چې هر رقم یې دا د الله رب العزت دا سوله راولي، د خوشحالۍ، د ورورګلوۍ، د اوربند غواړو. واقعات هم دومره وخت چې دی په مابین کې دا دومره وینې د کلو کلو، نه لس کاله دي، نه شل کاله دي، نه دیرش کاله دي، نه څلوېښت کاله دي چې موږ پوسوي دغه حال دی. یعنی د افغانانو دا ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی، داسې په وینو باندې ګل راغی.
دغه حالات نور د زغم وړ نه دي، نه افغانانو ته د زغم دي او نه هیچا ته دا نور د زغم دي، او نه د افغانستان نور په خیر. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ، د دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسي.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې روانه میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړه غاړې سولې ته رسوي. په هلمند کې دینی عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند ژغ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 501 اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 1102 نور ټپیان شوي دي.
بیا هم د سولې په اړه، خو د سولې لپاره د یوې هڅې په ارتباط، د خوست ګڼو قومي مشرانو، ښځو، ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې له مشورتي لویې جرګې څخه د ملاتړ تر څنګ هیله وښوده چې د جرګې ګډونوال به په خپلو کې د بحثونو او سلام مشورو له لارې په دې هېواد کې تلپاتې او باعزته سولې ته لارې چارې ومومي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسي ناستې د ویناوالو ټینګار په دې و چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده، او دا جرګه به دې هدف ته د رسیدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې ویل:
سوله عزیزانو، موږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غني په ټغرې غواړو، سوله غواړو، د افغانانو په ټغرې غواړو، د احمد او د محمود په ټغرې نه غواړو. موږ دا خله غواړم چې په هغه سوله کې زما عزت ثابت وي. زه په داسې سوله باندې کار کوم او داسې سولې ته رایه ورکوم، په هغه ملګرو باندې هم غږ کوم. زه پوهېږم په اکثریت ډول په دوی کې داسې خلک شته دی چې سولې ته لبیک وایي، د جنګ نه ستړي دي.
قومي مشر سبین خان صدران د ټولنې په بیلابیلو قشرونو غږ وکړ. هغه شرایط چې دا مهال د سولې لپاره تیار شوي که ورڅخه استفاده ونه کړي، نو د راتلونکي ملامتۍ څخه به ځان خلاص نه کړای شي.
که دا زرین ساز دپاره تاسو خپل مسؤلیت په شامه ته دا نه کړو او بیا به د راتلونکي نسلونو په وړاندې د عزت سترګې ونه لرئ. نن د دې چار سا عظیمه پیدا وکړئ. هر سړی ځان د سل سفیر جوړ کړئ. هر سړی دا کوشش شو کړئ یوه عالم ته دره ورته وایي، یوه طلب ته دره ورته وایي، یوه مخالف ته دره ورته وایي چې رسۍ زموږ سره د سولې پر څاکې
د سولې د مشورتي لوی جرګې او بل غړی حاجی رسول محمد خان وایي
ټول جهان زموږ په سوله باندې خبرې کوي، ټول افغانان په سوله خبرې کوي. دې دپاره د هم مشورتي لویه جرګه یو خدای چې هر څوک به خپل نظرات هلته وړاندې کړي چې څه قسم سوله غواړو، څه قسم سوله باید افغانان وکړي، او بل به یو غږ وچت شي چې موږ سوله غواړو، د سولې طرفدار ټول افغانان دا هم جهان ته او هم مخالفین چې وي دغه دپاره ډېر اهمیت لري.
مدنی فعال میرناگل تنیوال وایي چې په اول ګام کې دایمي سولې ته د لارو چارو موندل باید د دې جرګې له مهمو لاسته راوړنو څخه وي.
په لومړي قدم کې په هر ډول چې کېږي یوه مطمئنه باثباته ډاډمنه دوامداره سوله باید د مشاورتي جرګې غټه لاسته راوړنه وي. دغه ضرورت نه باید ځینې اشخاص و افراد په شخصي منافعو په اساس د نفع کې بنا پر دې د خوستوالو پیغام به دا وي چې سولې ته اړتیا ده، د دغې دپاره باید په هر شکل د اشکالو چې وي ورسېږي.
ټاکل شوي د سولې مشورتي لویه جرګه به په پلازمینه کابل کې د روان لمریز کال د ثور په نهمه پرانیستل شي چې د 10 سلنه ښځو په ګډون به د هېواد بېلابېلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان پکې برخه واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پکن کې دی. د وروسته له هغه چین ته ولاړ چې پرون یې د روسیې په لرې ختیځ ښار ولادیوستوک کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. صفی الله سنګزي دا موضوع تعقیب کړی ده او په سټوډیو کې راسره دی. سنګزي صاحب، پوتین د څه لپاره پکن ته تللی او له چا سره یې کتلی دي تر اوسه؟
مننه. پوتین د جمعې پر ورځ پیکینګ ته په رسېدو لومړی د چین د یوې لارې یو کمربند مجمع کې ګډون وکړ او بیا یې وروسته خپل چینایي سیال شي جن پینګ وکوت. ولادیمیر پوتین په اصل کې د دې لپاره پیکینګ ته تللی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې پرونۍ سرمشریزي په اړه باندې معلومات له چین سره شریک کړي. د دوی سرمشریزه پرون د روسیې په لرې ختیځ ښار ولادیوستوک کې وشوه، هغه ښار چې د شمالي کوریا سره نږدې پروت دی او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم په ټرین کې ورته راغلی و. 100 کیلومتره لارې له پیونګیانګ ووهله او هلته ورسېده او بیا یې ورسره ولیدل. د دواړو مشرانو خبرې، البته د کیم جونګ اون او پوتین خبرې، د کوریا ټاپو وزمې په غیر اټومي کولو باندې څرخېدې او همدارنګه دوی ویل چې څنګه د پیونګیانګ د اټومي پروګرام په اړه نړیوال مخالفتونه دفع شي. کیم له پوتین سره دغه سرمشریزه ډېره ګټوره بللې ده. کیم او پوتین داسې وخت سره وکتل چې د کوریا ټاپو وزمې په اړه باندې یا د غیر اټومي کولو خیل سالیا پاره باندې د امریکا سره د کیم جونګ اون مخالفت لا خپل ځای پاتې دی. د دوی د امریکا له ولسمشر سره د سرمشریزه هم کړی ده، دوه وارې، یو وار په فبروري کې او بل وار تیر کال، خو نتیجه نه ده ورکړې. او امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې کیم جونګ اون او شمالي کوریا له اټومي پروګرام ځان خلاص کړي او نړیوال امنیت ته متوجه تهدیدونه لمینځه یوسي، خو شمالي کوریا کلک ضمانتونه غواړي او وایي چې باید د امریکا لخوا لګول شوی بندیزونه ترې لرې شي.
خو په دې وخت کې په روسیا څه کولای شي چې څه ډول کولای شي چې کوریا ټاپو وسمه له اټومي وسلو پاک شي؟
د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو او د پیونګیانګ په اټومي پروګرام کې د روسیې ښکېلتا ښایي د واشنگتن او پیونګیانګ ترمنځ په خبرو کې د ماسکو دریز لا اوچت کړي او د دوی نفوذ زیات کړي، ځکه چې روسیه هم یو اټومي هیواد دی او اخوا د امریکا سیاله هم ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مخکې له دې چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام وتړي، دغه هیواد نړیوال امنیتي تضمینونه غواړي. پوتین پرون ویلي چې شمالي کوریا د خپل امنیت په خاطر باندې درنیوالو امنیتی تضمین ته ضرورت لري. پوتین ویل چې حاضر دی د کیم سره د خپل سرمشریزه په اړه باندې ټول معلومات له امریکا او له نورو سره شریک کړي.
Мы будем обсуждать этот вопрос и сегодняшнюю встречу.
Да вы их были сармишлизы пара для Америки, мы шартаба сара хабрикау. Дальте хит спрта маузу нашта, да Русия даристал уазиеде, хит тауте нашта. Ким Джонгон пахпала ламу гухтичи, Америкаяну таде хага падариза у пухтону банди малумат варкру.
بله البته د واشنگتن هم وړاندیز کړی دی چې د کیم جونګ اون او د ولسمشر ترامپ ترمنځ به بل سرمشیزه کیږي خو پیونګ یانګ تر اوسه پورې دا خبره کړې ده چې مایک پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر باید په دغسې غونډو کې برخه وانخلي څه اعتراض لري یو بلې موضوع ته چې په رسنیو کې اشاره شوې ده د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اصلا په پکینګ کې د شمالي کوریا د موضوع ترڅنګ د یوه کمربند یوې لارې په سرمشیزه کې برخه اخلي چې د څو دیرش هیوادونو مشران دې غونډې ته راغلي دي او په دې غونډه کې ګډون کوي او دا دوه ورځنۍ سرمشیزه ده
بو سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم لازدی رو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړی لحالاتو خبر شد
تقریبا اشپاش دقیقه وروسته د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د افغانستان د ملي شورا د نوي دورې د پرانستلو په ارتباط بحث لرو خصوص د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه
ستاسو لا پیغامونو
محمد علی اکسیسال د کندهار د پندول شوړی خبر کوم دغه کال کې چې موږ سره واده کیږي په پندول شوړی کې موږ سړک لري چې د خاطرې زول شوړی تر څو د پندول شوړی کې تر څو وي او د خاطرې زول شوړی موږ ښه خو نامه د خو دې نه جوړی د پندول شوړی سیمه د خو دې راځي چې دغه کال کې چې واده سره کیږي سبا یې به سبا تر دې کار د طرف نن په لوی ولایت چورارې څخه د لوی تر کا خپل واده سره سره سړی د واده وکړي او سړک نه یوه دوه څلور کال کې د شربونی کو حکومت واده سره یامن لري جوړ شوی دا اوس وګورئ ته چې څه به شي خراب شوی دی موټر ودا شي ډیر په تکلیف ونی دي مریضان دا تقریبا درې څلور شولې دغه څه پیدا کړي دا تر ګونټه نه تکي
زبال غس ولایت غرمشت ولسوالی هسپتال اله په هرات کې پروت یم صاحب زموږ د ماجورو ډیر بد حالات او بو وړي سیلاب وړي هیڅوک زموږ پر صدا باندې غوږ نه نیسي صد ماجورینو ته ورسې ما کومه سره کې یې نه کوي تر ځان تیرې زموږ پر نامه باندې جایانو ته ورکوي صاحب موږ خو شي دی چې پراتو یو ډیر کورونه یو موږ د یو میاشتې دوه میاشتې کې چې موږ سره کومه نه کړې په وږ حالات پراتو یو دا دی وکي چې راځي راځو دا ما خبرې اعلان کړي اشرف غنی صاحب او ډاکټر عبدالله صاحب نور لړکوړي چارواکي د ما خبري واوري موږ ته دې پاملرنه نه کوي
السلام علیکم دلوګر والے د اجر مثال نه سره تماس کیم دلوګر والے د اجر مثال د سلور مسکی کی ماشونه نه راغلی یا سر ټول نه مشو ته غوږی لارې باندې دي پر سر تر پینا راځي نه ماشه لګی کی چې ما پیغام دی ولر پور چارواکو ته ورسی او سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
وران دیا سادی رادو تاسو سو یوش میر را رسیدلی سمسونل ولو خمخ کی تر دې چې سمسونو ته مخه کو د فیسبوک لوی اعتراف مو اسمت څروان خبروي
فیسبوک ومنله چې په غیر قصدي ډول د چباندې یو نیم میلیون تنو کارونکو د تماس ایمیلونه بیل دي چې د هغوی له خوندانو اجازه واخلي اپلوډ کړی دي د ایمیلونو په اړه دا معلومات د هغه سیستم په وسیله اخیستل شوی چې د فیسبوک د نویو کارونکو د پیشندلو لپاره دی فیسبوک له خپل نویو کارونکو غوښتي چې د خپل ایمیلونو پاسورډ ورکړي فیسبوک ویلي چې اوس یې دا طریقه بدله کړې او نور به د نویو کارونکو د تماس ایمیلونه نه اپلوډ کوي د ادارې همداراز ویلي د هغو ټولو کارونکو معلومات به ډیلیټ کړي چې د هغوی له اجازې پرته په اتومات ډول اخیستل شوی دي فیسبوک ظاهرا د خپل کارونکو معلومات د دې لپاره غوښتي چې د فیسبوک د کارونکو ترمنځ د شخصي او ټولنیز ارتباط د نقشې له جوړولو سره مرسته وکړي
د فیسبوک پاڼه مو واوریدل. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو د یو شمېر رسېدلې سیمسونو په ارتباط له افغان بیسیم شرکت ته لارې یو شمېر سیمسونه رارسېدلي دي. د فتاڼۍ په راستولې سیمس کې لیکي د ملي شورا نوي غړي باید د غاصبینو ټوپک سالارانو او د هغو کسانو چې تعصب ته لمن وهي ملاتړ ونه کړي. عبدالواحد مدخخ لوګر علی کې طالبان او حکومت باید د روژې په مناسبت په میاشت کې سرتاسري اور بند وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار علی کې افغان حکومت باید په هیواد کې د سیلاب ځپلو کسانو سره عاجله مرسته وکړي. او عبدالرحمن لیکلي دي نوی ملي شورا د افغانستان ته د نوی ملي شورا پل دی د افغانستان لپاره بختور شي. عبیدالله سروري د لغمان د الشنګ ولسوالۍ څخه یوې پیښې ته اشاره کړې ده چې د په وینا یو طالب خپل درې همکاران وژلي دي. البته دا خبر چا نه دی تایید کړی.